شهر چې خاري ترانسپورټیشن ده په خورونو کې ته ډیر حدا پورې دی موټرونو د وسایلو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځ ته نه راځي ته ډیر حدا که چیرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پیښیږي چې خلکو ته زیان پکې ورسیږي یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسیږي.
ساعت سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکرونه کې آیا د څه خاص لاف شوونی وي چې له موټروانانو سره تاسو شریک ولی او کنه؟
نو نو تر هغه موږ چې ډرایور نیسو اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کوم وي او ډرایوري صحیح نه وستا او په ول نه په دو برخه کې موږ تدیر حدا په خلکو سره په چلند کې او همدارنګ په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ساري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو نو په همدې خاطر باندې ترافیکي پیښې ډېرې نه پیښېدلې.
تاسو چې اصول مرته ټاکلې دي ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړئ څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لیسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنې اخیستی په خپله کله به چې موږ ډریور استخدامو د هغه لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلې وه امتحان مو ځنې اخیستی کوم ډریور به چې ضعیف وه یا به ډریوري صحیح نه وه هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپله ډریورانو په جام کښې نه نیوای او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کښې او په عین حال کښې زموږ په هغه کښې په ښار کښې زموږ استادګاګانې معلومې وې کوم سټاپونه د بس معلوم وو ته ډېره حده به موږ زموږ ملي بسونو کوشش کوه چې په خپلو هغو استادګاګانو کښې ودرېږي.
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمځی ته دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي دی باید په دومره وخت کې ورسي وخت هم ورته قید وه؟
وخت قید و خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار کښې وګورې پورې التحامه دی نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی استدګا یعنی د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په زرو مترو کښې یا په دوه زرو مترو کښې په دومره اندازه کښې یو تمځای دی د ښځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص ته دی.
بله وبخښئ په همدغه برخه کښې دغه د تمځي پورې زما مطلب دا دی که چېرته لاره خلاصه وی او یو بس ته د سرعت له خاطره تاسو دغسې لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې له یوه له آغازه انجام ته ځان ونه رسي استادګات؟
په دې کې درته ووایم زموږ په کابل ښار کښې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه سرکم چې اوسنی ترانسپورت سټنډارډ دی متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډارډ فعالیت وړاندې کړو یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې کرار کرار هغه معیار ته ځان برابر کړو نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پورې ارتحام دی داسې حالت امکان لري بیخي پک شوی نه وي چې زموږ سرک د خالي وي
سات صاحب
حالاتو ته سره موږ خپل فعالیت کړی وي.
سات صاحب کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په هغه وختونو کې داسې حوادث ستاسو په یاد دی چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه داسې معمولي ټکرونه خو یا د کوم موټر سره معمولي لګېدل هغه خو طبیعي خبره ده چې کله نو کله پیخی کې خدا سي حالت نه دي پښوي چې موټر دې زیات خطر پښوي او په هغه کې انسانانه ته زیان پښوي.
کله چې بکم بس ټکر شو بیا چلول کې سره ستاسو چلند څنګه وو؟ که چیرته فرزندای به ملامت وو
په دغه برخه کې یو خو مقابل راي دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې په بس کې موږ ډریوران په دغه ځای کې مسؤلیت درلود، د دې لپاره چې د موټر سره بې احتیاطي ونه کړي. نو تر دې را حدا پورې دلته موږ بیا اصول لرو چې بس که موټر د بې احتیاطۍ له طریقې ټکر شي نو هغه ډریوران خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپل تجربه څه ده په کابل ښار کې کله نا کله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او تر لاسه کوي په مختلفو سیمو کې؟ د شخصي تجربې په اساس که ساعت څه ورته وست، علت ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د څه شي؟
نه د ټکر علت،
د ټکر علت خو تر ډیره حده پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو ډریوران احتیاط وکړي او خپل ډریورۍ ته متوجه شي او خپل واسطې ته متوجه شي، انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی به تر ډېره حده وشي.
څرنګه په دې برخه کې څه پرمختګ محسوس دی او کنه دا بې احتیاطي لا هم زیاته ده؟
الحمدلله ما خو چې څومره تر ډېر حده پورې چې زه معلومات لرم، زموږ ترانسپورت وزارت په دې برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې په ډېرو موټرانو کې جي پي ایسونه نصب دي چې د ډېر سرعت مخنیوی یې کړی دی. دا مقصد هغه مرکب کې چې مخته کې دی اوس څنګه څه ګرافي راکم شوی وي.
اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخوانی رئیس عبدالولی ساعت خبرې مو اوریدي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ده. اوس هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل پوز د غزي شهر د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړي او ویلي دي چې ځواکونه یې شهر ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. ډیری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه شهر کې پاتې کېدل غوره کړي دي. دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای پر رښتیا خوندي نه دی. دوی د خوړو، اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز ویاند ایفی ډیفرین د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې موږ پر غزه شهر د برید لومړنی عملیات او لومړنی پړاوونه پیل کړی دي او د پوځ ځواکونه اوس مهال د غزه شهر په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړي د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه، د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخه دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچی خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهره ته تللی وو. وروسته حماس له اسرائیل سره د شپې تورځنی اوربند وړاندیز ومانه. تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه. اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د امریکا د شپې تورځنی اوربند او د یرغمل سوي د خوشی کولو په تړون کې د پرمختګ د نشټوالي له امله یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او 215 کسان یې یرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیلو مځکنیو او هوایي جګړې تر 1,600 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خړو څښاک او بو او خوندي سرپناه د جدي کمښت سره بشري ناورین رامسته سوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یاز مری په 28مه نیټه په افغانستان کې د استقلال خستلو یو سلوش پژمه کلی زول منځل سو د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ سول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سلوش پګومې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یو کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تی جمهوریت نظام د ملي اردو جامع هم اغوستي وي. دغه کنسرت یو تنظیمون کې رستم سعادتی ازادي رادیو ته وویل
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادي د 33مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادي ورځ ونمانځله. ډیر زیات خوندي وکړلو، ډیره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګدر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګدر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 33مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلاره چول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یو ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودړ وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبرې نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق او تمرین لرم، بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونه ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرام یې بولي، افغانستان کې له ټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. د اسد یزمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابره ده. په 1998 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کې وو چې مېرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچېره خزو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. لمونږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري؟
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خزو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړي برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خزه حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې ترڅنګ په دویم برخه کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسبه ماحول ورته چمتو کړي، همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسبه واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زدا سي ورې شم چې ښځه حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوی البته برخه حق لري. چې ځینې موارد کې کوم دې ته پام کړو، د حقوق هم د دوی څخه سلب شوی دي، خصل شوی دي ډېری ځایونو کې، بل خصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د خزو کې درې شی زوایم چې طلاق ده، هغه خزه چې مثلا داسې شرایطو کې وسی چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه، د زینو فقهي مکاتبو په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، خزه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق او تپریخ دي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډېر زیات پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمیر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کیږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلی، څه مو اوریدلی؟
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنې کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم، یا داسې څه چې خپل سر ولیدل یغه د دې زموږ زیاتره کسبکار خزي چې اغه اړیشګری وي په سالونونو کې کار کول او کینن ورځې په اغه باندې دغه سالونونه باندې او نشي کولی کورته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه هم ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې مخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی خزي لخوانه ټول اوس دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي او په دې حال کې چې موږ ټول پویګو په دې باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومان باندې ډیر زیات بد اغیز لري، ځکه چې کله د پلار او مور څخه دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومان بد اغیز لري، کله چې هغه لویږي او هغه د مینې محبت په خبرو نه پويږي بلکې دغه تاوتریخوالی ډیر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري، دوی نه پويږي چې چلن څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري، دوی نه پويږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنی. نو دا په دې باندې ډیر زیاته اغیز لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسردګي، دوی استراب او سترس سره مخ کیږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پويږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خپګان لري، دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پويږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولای شي چې دا خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دی او د دې کورنۍ غړي او دارنګ ماشومان او د دې ټول هغه کومې نتیجې چې دی هغه دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي، د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغه د خپل کورنۍ نه یو سمه الګونه وي اخیستي چې وکولای شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خوشونت منسته کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، د هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
د کې اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغه جګړې او شخړې توي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغه د صحنې ګوري یا د تاوتریخوالی سره مخ کیږي، هغه اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي، د هغه څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې ټولو زیاته اغیزه پر ماشومان باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسيږي، دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق نشانه وغوړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلې وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
bale هغه شمیر ناري نه چې د میرمنو حق حقوق ته قائل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جارو جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوی چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافقه یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات بدل حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه خبرې کوي، نورو کسانو ته به دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول موږ دوی ته وګورو، دوی وجدان دغه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل
پټولنه کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که خځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپل تنایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیانو چې دي دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخیږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ پوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر ده زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنا نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
رزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې میرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د میړه لخوا میرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه ما لیدلې دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوې کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا
داسې حالاتو سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولن خپل کور امغه د کورنۍ غړو ته وسپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړو چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې کې په ارامه ډول او په مثبت ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینې کورنۍ ګورو، هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوق څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګ وکولی شي هغه ځینو نورو کسان ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یو اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینه ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کیږي، احترام خو نه کیږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې ترڅنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دې دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلي، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کیږي نو نورو ته هم نه کیږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مینه کوم، په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه وه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
انتظار باسم کے هم خبرات سر بزدر دار باسم سرگی دیرنگی سیزما گورم چیپ بل بیتا تمی محاواتی تش آباد خوزی کروم با پسی جڑا دوم خیجی میتر زڑا خنجر نمش باز دو آدوم تیر وختونو ته ساش کلو یادونو ته
څو څو تصویرونه سا راوړم زخمونو ته
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
سوس چې دولت لري مخلصا ده هغه شومنه